په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوه. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم.
پوهنن په دغه هم مګر غلی خدای پاره چې واز دې چې ورځ راوړي چې څو کیسه افغان هیڅ افغان خور یې غمو شهیدان ونه وسیږي. شهر له کوره وطن دوخ جوړو دوار سره په خندا په اسماني وکړه یو وخت به ته زنګونه راغله چې ورور نه شرور نه شهید شوی دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید ورو چې د خپل ورور د جنازې د مراسمو په ترڅ کې نن په افغانستان کې د سولې هیله وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه پر راپورونو سربیره دغه راز د دغې وژنې په اړه مو د انتخاباتو د مدافع ټولنې له یو مشر سره خبرې کړې دي. ځینو نور موضوعاتو باندې هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازه نن مازدیګر د کابل چلستون کې خاورو ته وسپارل شوه. په کراچۍ کې د یخ زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لاس تنه وژلي او فرانسا کې بیا درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د اجرایی مشر یوسف رشید جنازه نن مازدیګر د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شوه. هغه او موټر چلوونکی نن سهار دند ته پر لار د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شول. د یوسف رشید ورور عبدالباقی رشید د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه کومه شخصي دښمنۍ نه درلوده. د ارګ په یو خبر پاڼه کې دا برید غندل شوی او ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې عاملین پیدا او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت او بیلابیلو نورو چارواکو د برید غندنه کړې او ښاغلی رشید د ډیموکراسۍ او بشري حقونو پیاوړی ملاتړی یاد کړی دی. طالبانو ویلي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین 14 درې تنه ملکی کسان ټپیان کړل. د امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي 14 نن سهار 10 بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوانه عمومي لاره باندې منځ ته شو. یو شخصي تراچه موټر باندې الوی درې نفر زمونږ اهالي کلیوال خلک دم کې زخمي شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ماین 14 کې 8 تنه ټپیان شوي. تر اوسه چا د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي د بهرنی سیاست د ښوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنی سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنی سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنی سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسیږي.
ګران هیواد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکی 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوي دي. سږ کال اوړی د دغې وزارت او د اداري اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دستګاه اصلاح او ګمارنې د وړتیا له مخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په کراچۍ کې د یخ د زیرمه کولو په یو کارځای کې 14 لکتر لږه لاس تنه وژلي او 13 تنه یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار د همدې سیمې د ښاروالۍ یو مسؤل لایق احمد ویلي پیښه تېره شپه د کارخونې د بایلر یا اوبو جوشولو وسیلې د 14 له کبله شوې. د ده په خبره له 14 سره سم د کارځای ودانۍ نړېدلې او یو شمېر کارکوونکي تر خاورو او تیګو لاندې شوي دي. د کراچۍ ښار د مرکزي زولې د پولیسو مشر شهلا قریشي هم رسنوي ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا د بایلر 14 و. خو په خبره یې د پلټنو وروسته به هر څه په ډاګه شي. 14 زورور ښودل شوي او د راپورونو کې راغلي چې شاوخوا ودانیو ته هم زیان اړولی دی. د بشری حقوقو فعالان د کریمی بلوچ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی آسیا څانګې د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمی بلوچ په مړینه سخت خپګان ښودلې. په دې بیان کې چې د یادې ادارې پر ټویټر خپور شوی راغلی چې باید د کریمی بلوچ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنې وشي او د هغې په مرګ کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوچ په کاناډا کې اوسېده او د بلوچانو د حقونو یوه فعاله او مبارزه وه. د هغې مړی وړمه ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. او د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورني تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پیښې کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغو پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړې او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او څارندوالانو ویلي پخوا یې هم له خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر جنجال کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3، هرات آسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 0، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، مزار شریف کې به آسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم آسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. ورور یې په افغانستان کې د سولې هیله وکړه.
خدای غواړي چې ورځ به چې ورځ راولي چې هیڅوک لس افغان هیڅ افغان کور سره غمو شهیدان ونه وسیږي.
یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د دې بنسټ چارواکي وایي ظاهرا مخکې نوموړي ته کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته و سره خبرې وکړ. کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای. ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیرې بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال و.
ډیر فعال سړی و. وطن زحمت ایست ډیر زیار ایست.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره لا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف کورنۍ نږدې 800 میلیون ډالر په بهر کې په ملکیتونو پانګونه کړې ده. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو خبری مجله. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال حمله کې ووژل شو. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د اومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې شاوخوا سهار 8:30 بجې ناپیژندو وسلوالو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او یو موټر چلوونکی هم ټپي شو. د یوسف رشید جنازه هم نن د کابل په چلستون سیمه کې خاورو ته وسپارل شوه. زموږ همکار له کابل هم د شبر سره دی. نور جزئیات به ترې واورو چې د جنازې په مراسمو کې څوک راټول شوي او څه وویل شول. مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د جنازې مراسم 2:30 د چلستون په سیمه کې لکه څنګه چې تاسو وویل تڼیکوټ سیمه کې دلته د یوسف رشید جنازه شو د سلګونو کسانو په برخه ستنی سره د جنازي مراسم مشول د حکومت یو شمیر چارواکو هم په دې جنازه کې برخه اخیستی و. تر ډیره په جنازه کې خبرې په دې راټولې وی چې د یوسف رشید په شخصیت باندې تر ډیره رڼا چول کې دا د یو بې پری او د افغان ولس او په خاور باندې مین شخصیت بلل کېده. بل موضوع چې ال تلک تر لګ روخانه شو هغه دا و چې د موټر چلون کې چې د ترز وی و هغه هم د ژورو ټپونو لامله په روغتون کې ساور کړی دا و هغه هم په دې برید کې وژل شوی دی. یوسف رشید 15 اولادونه لرل د دې کورنۍ د معلوماتو لمخې دوه زامن او 15 لونی ترنه پاتې شوی دی. لږ تر لږه څلور کاله د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د رئیس په توګه د فعالیتونه کول مدني فعالیتونه یې کول او نن هم دوی چې له کوره او کومې غونډې ته تلل د سولې په اړه باندې ګډ ائتلاف رامنځته کېدو د مدني ټولنو او د فار ائتلاف دی غونډې ته روانو چې په لار کې دا حمله وشوه. د کورنۍ د معلوماتو په اساس باندې په دې د جنازې په مراسمو کې د پښکېلو غاړو باندې غږ شو چې وربند وکي او بلاخره یوې دایمي سولې ته ورسیږي. بلې نو څه
بلې له تاسو نه مننه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید جنازه نن په چلسودن کې خاورو ته وسپارل شوه. ورور عبدالباقی رشید د جنازې په مراسمو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې هیله وکړه.
یله غمو شهیدان ونو وسیږي شهر لوکور وته روغ جوړو دوار سره په څنګه په اکمانی وکړه یو واخی بیت زنګون راغله سي کومه مشر ورنه شهید شوی ده.
د غرزه افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤله چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د یوسف رشید په وژنه کې دا ډله لاس نه لري. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د بنسټ د پروګرامونو مشر وایي چې پرونی هم له ښاغلي رشید سره خبرې کړې وې کتلې وو او په دې اړه چې د تبه کوم غواښ شوی وي دا موضوع ښاغلي رشید نه و راپورته کړې. په دې اړه نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې ناپیژندو وسلوالو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي سوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
نه هیڅ کوم ګواښ نه دی شوی ځکه چې پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو سره خبرې وکړ. کوم خبرې چې تعدید وي یا کوم ګواښ وي هیڅ ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ایتلاف ته موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی و ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین طارق قرین ازادي راډیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه تفسیرنې لاندې دی. مونږ ته ډېر مهم دی چې د قضیې فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت شي. د مونږه تخباراتي څانګه په دې برخه کار کوي او دا ډېر یو بد پیښه وه. مونږه تر چیرنه ورسته هغه جزئیات پایله د خلکو سره او د رسنیو سره شریک کوو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان ولسي جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتی بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمې سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې سوې دي. د کابل امنیه قمندانې وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی مین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تېره ورځ هم په یو ورته پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 2 نور ټپیان وو.
د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره د هغه ډریور یا موټر چلوونکی چې نن په دې پیښه کې ټپي شوی و د خپلو ټپونو له امله مخکې سا ورکړه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلي رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیره بیا د انتخاباتو اړوند قوانینو او د انتخاباتي سیستم د اصلاح په چارو کې ډیر فعال نوموړی وای چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې وکړي ځکه چې د پیښې ټول فعالان سخت اندېښمن کړي دي. د ښاغلي استانګزی سره زما همکار صفي الله استانګزی مرکه کوي. نوموړی په پیل کې د یوسف رشید د وژلو په اړه وایي،
ډېر د خوشنۍ ځای ده، واقعا ډېر په سپا یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونو وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزن اضافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول سي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف.
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعیت ته دا سلیم ګډیر نزدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې، زه تقریبا نو بشي شخصا وایم، باور کوي تاسو چې ما ورېدلې دا خبره بشي شخصا وایم، ځکه به زه نه پوهېږم دغه عادفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نه شم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا تقریبا ډېر زیات وخت شو چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې څه واورېدل، دوستانو مې پوښتنه وکړل، واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب وي اوسې د ده په مقابل کې. زه نه پوهېږم وقتا موږ یې بېخي شاک کړي.
ښاغلی ستانګزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پېژنده، ملګری مو هم و، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي؟
ډېرې هڅې وکړلې، تقریبا کلونه کېدل چې دوی سوال اول په د برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې ما د دې یو مرکه واورېدل چې دی بیا هم د اصلاحاتو په هکله دی غږېده چې دوی خصوصا د غزني ولایت په او دی غږېده مسایل، ځکه چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت به درته بد چې اقدام نه دی کړی د اصلاحاتو په هکله باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یوازنی اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس یې دغه الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ستر ډیر زیار یې ستر. معمولا تاسو شاید د دې استی او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلودې، ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ پخوانی مشر او مدني فعال محمد ذاکر استانګزی و چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه خپل نظر را سره شریکو. دغه راز نن مو مخکې له تاسو هم وغوښتل چې په دې اړه غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو په دې اړه ډیر پیغامونه پرېښي دي، څو تنو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
وکانه موږ د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتي جریان مشر په وجل باندې ډیر خوشاله یو. دا د افغانستان پر لوی زیاده او دا یو وجن یواز نه ده، نه اول دا نه شای چې ورته جمع نه سپک کې د کابل شاته ګړي هر شپه سار کیږي، بس په دغه بردل باندې را پیدا وي. نو دا د وجن یو لوی زیاده موږ خپل لوی زیاده بولې.
اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ښاغلي سید چې په شهادت رسېدلی دی خوشمه یم، اما د دې لامل زه استخباراتي بولم، ځکه دغه مکسانسي نومونه چې دي دا استخباراتي بڼه لري، نو دی د دې ښکار سو
واحد ساپایم د پروان ولایت د کویساتی ولسوالینه یوسف رشید صاحب تمرینه ژور خواخوږین ترګندو ما، او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی، او نو غواړي چې افغانستان یو حتی ورسیږي، غواړي چې بس په دغه ځای ذلیله او په هغه جون کې وخت تیر کړي.
ورودا حکومت په دې اړه باندې دي نو څه دې ولست جواب وايي چې دې مخه نشي نیولای دې ورته فرق مخه نشي کوم څه مخه دي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید په اړه مو مخکې د څو تنو اوریدونکو نظرونه واورېدل. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره مو د انتخاباتو په تړاو مسایلو ډېرې ملکې کړي او له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله. د هغه د وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. طالبانو هم په دې پیښې کې خپل لاس لرل رد کړي دي. دغه راز مخکې مو واورېدل چې نوموړي سره په دغه برید کې چې ډریور ټپي شوی و د سختو ټپونو له امله هم نن مخکې سا ورکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره لا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري اړینه ده. د دې شورا مسؤولان وایي تاجکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر په پایله کې د هیواد د افغانستان د سولې له روان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اذربایجان او ایران له چارواکو سره د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په لیدنو کتنو کې پر سولې، ملي امنیت او ګډو همکاریو بحثونه شوي او د هیوادونو هم د افغانستان د سولې ملاتړ کړی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د سولې دویم پړاو خبرو له پیلېدو وړاندې افغانستان ته د بهرنیو چارواکو او د سیمې هیوادونو ته د افغان چارواکو په سفرونو کې د افغانستان سوله او ملي امنیت د ټولو خواوو د بحثونو اساسي محور و. له تاجکستان څخه د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له راستنېدو وروسته د دې شورا مسؤلان وایي لا هم اړتیا ده چې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه په ځانګړي ډول د ګاونډیانو ترمنځ اجماع نوره هم پیاوړې شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاجکستان د سولې خبرو روان بهیر بشپړ ملاتړ اعلان کړی او یو سولې افغانستاني د ټولو سیمې په ګټه بلل دی. تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال خغلی عبدالله د دې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او د افغانستان د سولې په هر اړخیزو موضوعاتو بحثونه وکړل. د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ورځ تر بلې پر مخ زیاتېدونکې تاوتریخوالي ته اندېښنه ښیي. کابل ته د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې اوربند پر ټینګښت ټینګار کړی او زیاتوي امریکا به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او خلکو ترمنځ پاتې شي. هاخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم اذربایجان او ایران ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان پر سولې، ملي امنیت او ګډو همکاریو خبرې اترې کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې لیدونو کې ایراني چارواکو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او تر خوا یې اذربایجان د افغان ځواکونو د روزنې او په افغانستان کې د خپل سفارت د پرانیستو ژمنه کړې.
د افغانستان د محدود شمیر اردو او پولیسو منصوبینو ته خپل نظامي اکاډمیو کې زده کړه ورکوي. په تعلیمي برخه کې به محصلانو ته بورسونه رالیږي. په استخباراتي همکاري او د مشترکو نظامي محصولاتو پر تولید موافقه وشوه.
د افغانستان حکومتي مسؤلان داسې مهال د سولې او د افغانستان د ملي امنیت د خوندیتوب لپاره د سیمې هیوادونو له همکاریو خبر ورکوي چې تمه ده د مرغومي په 15مه د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. هغه پړاو خبرې چې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي له قوله پر اصلي موضوعاتو، یعنی هغه ټکو باندې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي، راوڅرخي. اوربند او دراتونکو نظام څرنګواله هغه دوه مهم بحثونه دي چې مسؤلان د دې پړاو خبرو ننګونکي موضوعات یادوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم یو سیمیزه نړیواله موضوع ده. ازادي رادیو یو څېړنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف کورنۍ یو نږدې خپلوانو یې د هغې د اوږدې مودې واکمنۍ د څه باندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم $800 میلیون په ملکیتونو پانګونه کړې، عصري کورونه او اپارتمانونه یې اخیستي دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې اسدالله لودین وړاندې کوي. په سټوډیو کې راسره لودین صاحب، مهرباني.
او مننه. د ازادي رادیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې $115 میلیون یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده، دا ټوله په بخښنې سره د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړي، بلکې دا یو لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډیرو یې له کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغې د پخوانۍ میرمن مایرا کورمانګو لیا ترمنز د ملکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یو لوکس اپارټمان چې کړکۍ د دې ښار د مرکزي پارک پر لوري دي، هم د دوی د دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دینارا میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاسترابورا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجال و. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی و او پکې اوسېدلی دی. زوی نورالی بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتن دی چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نخښه کړي دي. پر هغو تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابر شوي وي. د اریغا چې د ښاغلي نظربایف لور ده، همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بیکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوی دی. همداسې د اریغا یو لیوار په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دینارا دوه کورونه لري. همداسې په یو شمیر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نورسلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازینی واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کوه مخه یې نیوله.
ازادي خبری مجله اوري.
او د همدې خبرونې وروستی مطلب، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا په دوهمه څپه کې د دغه وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد روغتیايي حالت ګواښونکي وضعیت ته درومي. د دې وزارت د ویان مرستیالۍ معصومه جعفري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
که څه هم د لومړۍ څپې په پرتله چمتووالی او د دې ویروس په اړه عامه پوهاوی زیات دی، خو اوس چې ژمی دی او خلک ډېر کله په تړلې فضا کې راټولېږي، د فصلي ریزشونو او ناروغیو د انفلوئنزا ویروس شتون او د هوا ککړتیا کولی سي د دغه وضعیت په خرابېدو کې رول ولوبوي.
میرمن جعفری وایي لا هم د کووید 19 ناروغۍ د دویمې څپې په دوام کې د اخته کسانو پیښې مخ په زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې د ښارونو هوا تر بل هر وخت زیاته ککړېږي او علت هم د لوړو ودانیو، حمامونو، خراب ماشین لرونکو موټرو او د ډیرو کورونو له لورې د ناپاکو سونتوکو سوځول او مرکز ګرمیو لپاره د تصفیه ماشینونو نه لګول دي چې ډېر خلکو ته تنفسي ستونزې په ځانګړي ډول زکام او د ستوني درد په څیر ناروغۍ پیښوي. ډاکټران خلکو ته په دې موسم کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د ګواښ خبرداری ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیايي وړاندې شوې لارښوونې دې عملي کړي. د افغانستان روغتون پخوانی رئیس او د رواني متخصصینو ټولنې اوسنی مشر حکیم الله صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تګ راتګ محدود کړي او همدارنګ د ټولنیزو مجالسو کې ختمونه او خصوصا کانفرنسونو کې ګډون محدود کړي، د فاصله مراعاتول خصوصا د دوو کسانو ترمنځ ډېر ضروری خبره ده. اقلن باید کسان د دوو مترو په اندازه باندې فاصله مراعات کړي. د ماسک استعمال ډېر ضروری خبره ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې له 2050 کسانو سیمپلونه اخیستل شوي چې له ډلې 201 تنه په دې ناروغۍ اخته دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 15,362 تنو ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د کورونا وبا له کبله 21 کسان مړه شوي او 146 بېرته رغېدلي دي.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زما همکار آرش همایون همدا شېبه ستډیو ته داخل شو. همایون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشئ.